په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر له طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هېواد د باثباته سولیز او سوکال راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. روزا اوتنبایوا نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د ډسمبر میاشتې لسمه بشری حقوقونو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د بشري حقوقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر له 19 رئیس نیول شوي او د طالبانو په توقيف كده. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقوقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلي د بشري حقوقونو دغه څلور مدافعان او د بشري حقوقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقوقونو د دفاع له عمله په بند کې دي خوشي کړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د خپلې و کارکوونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته له راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان افغانستان ته استنول شوي. له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په جنوب کې د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسي زوایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزې هلوې پرون شنبه دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړې لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربن غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د لنډمهاله اوربند په مهال چې اووه ورځې دوام وکړل، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشې شول. په غزه کې چې حماس پرې واکمنه ده، د روغتیا چارواکو وویل چې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په دې سیمه کې له 12,000 زیات کسان وژل شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه ندی تایید شوی. ایران او سعودي عربستان برا روانه اونۍ د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنو د بیا پیل په باب رسمي خبري پیل کړي. د ایراني و چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ایل ناتا نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ د دغو دوو سیالانو ترمنځ د منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لارې یو بل ګام وي. په مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب ایران او سعودي عربستان خپلې اړیکې د څو کلونو تر کړکېچ وروسته بیرته ورغولې. دغه کړکېچ ټولې سیمې ته خطر پېښ کړی و. د سوریې د بشري حقوقونو د څار ډله وایي د سوریې پوز پرون په هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کېږي بمباري کړې او 15 ملکیان یې وژلي دي. په بریتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقوقونو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب او سارمین کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د ډلې په وینا په دې پېښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. او د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویمه سیالي له نیپال سره پیل کړې. د دې لوبې په چې نیپال ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغانستان د نهو لوبغاړو په سوځېدو 216 منډې کړې او د نیپال لپاره یې د 222 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 106 منډې کړې دي. د آسیا جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه هنتا بایللې ده. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقونو پر ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
Afghanistan remains in the grip.
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de.
د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې روان بشری وضعیت په یو راپور کې کتنه کړې دی. یوناما د مشر او د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه به د سیاسي او حقوقي چارو له وکتونکو سره هم وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو اووم ورځ ځانګړې پروګرام هم مهیروي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوق طالبانو نقص کړي دي. نور بل امید ظهیر ملواورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وای سره لدی چې امنیتي وضعیت خشبه، خو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکې چندې. یوناما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډیرو برخوېستلی روښانه دي. د طالبانو حکومت وایي چې به غلام مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتن بایواله قول راغلی واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او تر دملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15 مکلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق خپل اکسپانډ زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړ یې لبنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزادا هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینامیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د زندانداري فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړو، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجي، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو په نقص تورن دي، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. استانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ او د غراز د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. داسې وخت در رسیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو له دې پلوه ډېر انتقادونه کېږي د بشری حقوقو په تېره د نجونو او ښځو. دغه اعلامیه چې 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې غړو لاسلیک کړی، افغانستان هم یو د هغې لاسلیک کوونکی دی. څومره د افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیې ته متعهد دي؟ بیا راځو وروسته د افغانستان وضعیت ته د بشري حقونو.
ډېره مننه، سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینشنونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنی په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه 15 کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړی. د امنیت شورا غړي په راس کې دي. مثلا تاسو هم دا اوس وګورئ په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقونو او د همدغه د بشري حقونو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو غوښتنې ترې ډېرې کېږي، خو په رسمیت دغه د دوی واکمنۍ په رسمیت نه پیژني. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقونو په برخه کې یا د نورو برخو کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقص موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللی اسناد چې اعلامیه او کنوینسیونونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانی دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي. مثلا بعضی ځای کنوینسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي. اما راول په ده چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم
کراشو
اسلام مالک تقریبا رعایت کوي او هغه ته متعهد دي.
کراشو دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقونو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دې غړه کېږدي چې بشري حقونو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
ګورې تاسو ډېرې نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیوال ټولنې هغه موازین چې رعایت وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضېږي، د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنی کېږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې هم دا یوه تجربه درلودله چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
ډېره مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله استانګزی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د به هم البته بو بخي د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت کې تمکیګ وړاندې پدې اړه یو تفصيلي راپور هم لرو. د ښځو د حقوقو فعال او معترض تمنا زریا پر یعنی وای چې په 2023 کال کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې لړۍ تیر ورځ پای ته ورسېده. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد چې هغه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژندل شي پرلته او د نه خوړلو اعتصاب وکړ. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه ښځو او نجونو له زده کړو او کار لري او په سفر او ټولنیزو فعالیتونو له محدودیت سره یو بل کال هم تیر کړو، د ښځو د حقونو یو فعاله تمنا زریه پریانی چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل اعتراضونه وکړل، وایي چې تیره ورځ شنبه د 2023 کال لپاره د اعتراضونو د لړۍ وروستۍ ورځ وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د نورو فعالو ښځو سره په ګډه د لاریونونو، اعتصابونو او د پرلتونو لارې د افغان نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کړې. اغلی پریانی وویل چې دوی د اګست له 12 رئیسې بیلابیل لاریونونه کړي او د شنبې په ورځ هم د جرمني په بن ښار کې د تحسن خیمه ودروله. هغې د خپلو اعتراضونو د لاسته راوړنو په اړه وویل
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان
به ویژه موضوع تیرو دو کلونو که هیچو پا افغانستان که در جنسیتی تبیز پاره نغاگیدل خلاق آغو مظاهرو اولارینو نوروسته چمون درلودن پا هر کنفرانس که در جنسیتی اپارتاید یادو نکیده. زفکر کام چه کمون دو خلارینو نو تجمن پاتیشونو مصبت پایلی لرلیشی او پا افغانستان که روان وزیت با در جنسیتی اپارتاید پا توگا و پیجندل شی او ارسره در خزو پا وران دی تاوتری خوال با پایته ورسیږي.
شناخته خواهد شد و نقطه پایان خشونت بر زنان افغانستان خواهد بود.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اعتراضونو بندیز دی، د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي وایي چې له هېواده بهر لاریونونه او اعتراضونه نړیوالو ته د دوی د حق غوښتنې په رسولو کې مرسته کولی شي او دا لړۍ باید دوام وکړي.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې. خو اوس به غزې ته لاړ شو. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په د جنوب هغو سیمو پر لور د پرمختګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او د سختریزه حماس ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلولو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغه ځواکونو په ویلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یو جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روختون ویان مروان فایز د چین مرکزی ټلویزیون ته ویلي ګڼ روختي کارکونکي هاته په دو میاشتو کې هم خپل کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزه منذ بدايه الحرب تعاني من تكدس.
لکله چې د شخړې نوې پړاو پیل شوی په غزه ترنګ کې نصر او ټول نور روختونونه ډاکټي د اسرائیل پوز پر غزه بمباریو ته دوام ورکړي چې د ډیرو مرجوب لی سبب کیشي. د روختون په ټول څنګه کې کټونه پټه پیانو ډاکټي ځینې ناروغان له مجبوری دهلیزونو ته استل شوی، ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مزکه پراته دي. روختي کارکونکو د ورختاي په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي، ځینې په شپېتو ورځو کې هم له روختونه نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي. ځینې خپل کورنۍ او هر څه تر شا پرېشي او د ناروغانو او روختون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمبارایو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راسیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقوقو په ګډون له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په پلمو نور په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ندا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې نمایده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی یې دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 233 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 14 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوه کلونو په زیاته موده کې یو شمیر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمي بندیانی کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو میرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو په ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هیواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالۍ پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sudbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazo awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht shivi hamdaranga dui intiqadi raporo na sansurawi khabariyalan nisi aw kala ham khwani fauzian po jabri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاده اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا و او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي و، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشری حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشری حقوقو په برخه کې ډیر لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تیر کال د طالبان حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته می تانستیم اعتراضات خود داشته
په خو مو کولای شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولای شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوې. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شوه
په افغانستان کې د طالبانو